پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په پی یو سټوډیو یادې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې موضوع له کابله رپورټ لرو. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی په دې کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د هیواد د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه باید خوندي وي. میرمن پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته رسېدلی په مهال وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي هم کتلی دي. په لوسی چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلی له پوځي قوماندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د کانګرس پلاوي په یو بیان کې ویلي چې د امریکایي ډیپلوماتانو میرمن پلوسی او ورسره پلاوي ته د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل او همداراز هغې له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره هم کتلی دي. په بیان کې د میرمن پلوسی له قوله ویل شوي دي چې نوموړي وای افغان میرمنې به د سولې د خبرو د میز په سر وي د اوبخۍ د میز په سر کې وي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان لري او ماتې خوړلې ده. ښاغلی اندرابی چې نن دوشنبې د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د طالبانو مشران د افغان ځواکونو له ویرې پټ شوي او یوازې هغه وسله والې جګړه کوي چې تیر ایستل شوي دي.
نیروهای دفاعی و امنیتی ما
همین حال یک عملیاتی را در شمال افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه اوس مهال د هیواد په شمال ختیځ بغلان ولایت کې عملیات کوي. خلک پر طالبانو غږ کوي چې تاسو چیرې یاست. دوی نن ورځ زموږ د ځواکونو د عملیاتو په وړاندې درېدو توان نه لري. هغه ډول چې دوی رهبری په قطر او نورو ځایونو کې لار ورکه ګرځي په ولایتونو کې هم مشران همداسې وضعیت لري او ان له خپلو وسلوالو سره د ولایتونو په سطحه هیڅ اړیکه نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دا ډول جنرال عبدالرازق یوت الله او زړور شخصیت یاد کړ چې په خبره د هیواد د ګټو او دفاع په خاطر ځان قربان کړ. د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د تیر کال د میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کندهار ولایت مقام کې د پخواني والي توریالي ویسا د یو ساتونکي لخوا چې وروسته د طالبانو نفوذي کس یاد شو ووژل شو. طالبانو د جنرال عبدالرازق د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. راپور نوای چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه و ملکان او درې سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي دي چې د بېګنۍ یا وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. وی ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان د پاکستان د سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي پوځیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپوارا سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د پوځي او سوداګرۍ اړیکو، د سوداګرۍ د همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري آژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا د وچې نفوس اقتصادي وده په زیاتېدو ده ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي امریکا د افغانستان د یو مهم ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لري.
امریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان
کابل ته د نانسی پلوسی د سفر په اړه به بشپړ رپورټ واورو. په وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو او تګ راتګ د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره هم غږېدلی یو. هغه به هم معلومات واورو. په هلمند کې خلکو په وروستیو کې د ننګرهار په هسکه مینه کې په جمعات کې شوې چاودنه غندلې ده. په دې اړه به له هلمند څخه درته رپورټ وړاندې کړو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. کابل چاپ ورځپاڼې څه وایي کتنه ورته لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د انتخاباتو زما رایه زما حق پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل ته تللې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. اغلې پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا هم له افغانستان سره د امریکا د دوامداره همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشرې په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر ماڼۍ څخه رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونو او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلې دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي. امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې. اغلی پلوسی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وګواښي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو د دغه هیواد د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب هم ورته مهم ده. د په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو دوهم سفر دی چې ترسره کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغیز او د سولې د بهیر پراتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغو خبریالانو ته چې له ده سره ملو و ویلي وو چې امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راښکته کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ډېر شوي.
دا څنګه موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري؟ یو دا چې انتخابات ریاستونه بولي نتیجه به څنګه شي؟ آیا بیرته د مثال خبرې اترې آغاز کیږي؟ دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفونه به افغانستان کې زیات شوی؟ بل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنی هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي باید د امریکایان د ضررین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولی شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولی شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دی هیر کړی، یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحرانی شي، له کنټرول له لاس ووځي. یعنی دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کیږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نو غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کیږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر دی تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر دی اروپا تللی، د کانادا سفیر دی تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، اونانی که نان دان فرمان دان. دا یو واقعیت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د احمد سیدی سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنون کې دی، تاسو په دې اړه مرکه واورېده چې امریکایي چارواکو ولې په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه زیات کړي. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا کتنو کې د امریکا د کانګرس له مشرۍ نانسي پلوسي سره کتلي. تر دې مخکې مارک اسپر چې د امریکا د دفاع وزیر و هغه په کابل کې و، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه لوړ پوړې ډیپلوماټ الیس ویلس هم څو ورځې مخکې کابل ته راغلې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم امید ظاهر مل له څو اقتصادي خبرونو سره.
د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست وای افغان حکومت د دې ولایت له بڼوالو مڼی پیری. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د حکومت او د مڼو د سوداګرو ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوې ده. د وای د کروندګرو لپاره یو زیری لرو او هغه دا دی چې حکومت د دوی مڼی اخلي او بیا یې په دولتي مینو کې د بهرنیو راصادر شویو میوو پر ځای د خوړو لیست کې ځایوي. خغلی تسل وایي سکال په میدان وردک کې د مڼو حاصلات زیات وو او د اټکل له مخې دا حاصلات نږدې 1,60,000 ټنو ته رسیږي. د زیاتوي دوی هڅه کوي چې له نورو لارو په ګټنې هم د مڼو د خرابېدو مخه ونیسي او ورته بازار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په زلونو د دې ولایت کروندګرو او بڼوالو شکایت کړی چې مڼو او نورو تازه میوو ته یې حکومت بازار نشي پیدا کولی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ناامنۍ سربیره ځینې نورې ستونزې هم د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې سوداګري راکمه شي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندرزی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې سوداګر او کاروانګر له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
پروازهای هوایی امکان نداره. محصولاتی که مثلا جمع‌آوری میکنیم نبود خانه‌ها
دی وایل ویلار تر دی هدانه امن ده چې هیڅ سوداګر پرې تګ راتګ نشي کولای. هوایی لغله امکان دی وایي چې محصولات کابل کې ټول نور ولایتونو د سوداګر لپاره مجبور یو لپاره نور لاروي په کومه بیا لتیرو دوه میاشتو راهیسې هیڅ سوداګر د نامنې له کابل دی ولایت نه دی تللی. د هله خی چې د سوداګرو لپاره امکانات برابر او تر خوای د کاروانګرو د محصولاتو لپاره هم بازار موندنه وشي. او د کابل په بازارونو کې نن بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کالداري 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. وس هم یو بل موضوع اخلو. په هلمند کې یو شمیر دینی عالمانو او همدارنګا ځایي قومي مشرانو د ننګرهار د هسکی مینی په یو جماعت کې د جمعې د ورځې خونړی برید قندلې. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې د دې ډول بریدونو په خاطر سره یو شي او د اسلام اصلي څیره خلکو ته بیان کړي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست په انګړ کې راټول شوو دیني عالمانو د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت دننه هغه برید وغندی چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دیني عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقافو رئیس حاجي محمد داود مدقق ول پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترین ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پات تسول او نه بشري حقوق پات تسول چې تیرې دي نه باندې سوي. موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکی مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیښه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودري په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلويښت بولو، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې اوسیدونکو قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلو چې برید یو کس چې تورې جامې په تن وې کړی دی. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دې د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست ایم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به ایتور یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگرش هم است که میخواهد با ایتور یک کارها فشار روانی، فشار روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبانو نه یوازې د برید پلان نه اخیسته بلکې هغه غندلې دي. د ننګرهار پاس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه پیښو د قربانیانو سره د غمشرکۍ په خاطر هسکمینې ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیز څېړنې امر کړی دی. موږ لیاستې د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دا هلمند د امنی کمانډان وای په تیر سباندې ومیش کې 115 وسلوالو طالبانو تمرک شو بل وخت. کمانډان د طالبانو لور ته دا وخت مرشوب لپاره خبرې په داسې وخت کې کوي چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو مخکې پیل شوی عملیات روان دي. الیاس ای په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلین لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلین هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څه نوې زیری ورنه کړ.
نو زګیره خبرې نه کوم نن درتون بسره
ما وې سره ترام تاسو میدان و.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نن درتون ګډونکو کې وایي تر غوچې د تاریخي ابداتو درغونی عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي. دغه ډول نن درتونونه به د تیرو غو په چیر غټونه کړی. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه ترنوینې چې د شوډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینه بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنه کې نشري د شوډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چرنداري ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دا غه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
دوستانو د تیر وطنې له کابل زموږ معذرت ومني. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په رضایمو په هلمند کې د لاسي صنایعو د یو نندارتون رپورت درواورو. اوس هغه رپورت ته پام وکړئ چې د هلمند امنیت کمانډان وایي په تیر سه باندې ومیش کې 115 طالبانو ته مرګ شو لاوخته.
سمون مل احسام الدین هلمندی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکول ول کته هم دغه مرګ جوړ ډیره د مخامخ جګړو پر مهال وشته. خو د دوی سره د هوایی بریدونو او مشورې په برخه کې د امریکا په مشرۍ خلافي ځواکونه هم مرسته کوي. شاغل هلمندی په تیر شاو خاتل ویش ورځو کې طالبانو ته د درنی مرګ جوړلی د اړولو خبر ورکړ.
ډیره د ولس او د شهروالۍ پناه په داسه ساحه د مخکنی کمربند چې په سر ګذر کې و د دې نه 12 کیلومتره د کمربند مخکې زی چې دا صحابه ټوله په امن کې راځي. په دې کې به پولیس هم راحت سي او لسم پکښ راځي او خوشاله وس. او د دې کم تلفات چې دي د طالبانو یو نیوی د دې مړی سوي دي په داسلو شوځي په جریان کې او څلورش نفر زخمیان سوي دي. د دې یو نیوی نفر مړو او څلورش زخمیان سره د دوی ډیر وسایت موټری او یا سلاوی او یا موټرسایکلی په ساحه کې یا سوده سوي دي وشته سوي دي او یا د پولیسو لاس ته راغلي دي.
د هلمند امنیت کمانډان ول سره لدی چې د لشکرګاه څخه د باندې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې دننه هم د ګډوډیو او جنایي پیښو په ضد کشفي درو او د جنایي پیښو ضد پولیسو فعالیتونه ډیر کړي دي چې په دغه موده کې تر څلوېښت ډېر غله او د جنایي پیښو مرتکبین نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. کومندان د پولیسو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر یاد نه کړ، خو د شپې لخوا یې پر امنیتي پوستو د بریدونو له امله تلفات ومنل، اما ټینګار یې وکړ چې په عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري.
موږ خپل تلفات چې په دغه ساحو کې لرو هغه داسې تلفات دي چې د شپې کم پوسته باندې حمله سوي، موږ په هغه کې څه نا څه تلفات لرو، ولې په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو. اوس په نارستراج په ساحه کې چې موږ عملیات شروع دي، نن پنځمه ورځ چانته شروع دي، ډېر غټ قوي عملیات دي، په هغه کې موږ یو نفر شهید لرو. تاسو کولی شئ چې پوښتنه هم وکړي په وخت د عملیات کې، په وخت د تاروس کې موږ تلفات نه لرو، ولې هلته موږ پوره خپل د تجهیزات او پوره د خپل پرسنل او د صحیح پلان مطابق هلته حرکات اجرا کوو. موږ چې څه نا څه تلفات چې لرو هغه د شپې په کومو پوستو باندې لرو، په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو.
طالبانو هم په دغه موده کې د بېلابېلو اعلامیو له مخې د ګڼو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکړي دي چې وخت په وخت د حکومت له لورې رد شوي دي. په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر ټولو لویه پیښه د دې ولایت د موساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمو کې وه چې حکومت پکې د هند د نیمې وچې دپاره د القاعدې د یوه مشر عمر عاصم د وژلو خبر ورکړ، خو په څنګ کې د ملکي تلفاتو د اوښتلو خبره هم ومنل. اما د هلمند امنیت قمندان په دې متفاتق پراس کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله یوازې د پولیسو له لورې اوښتې ده. د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واسطه ول سوي پیغام کې د هلمند امنیت قمندان خبرې و ادعا وبلله او دا یې تر کنفرانسونو پورې محدود خبرې یاد کړې. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستان اوس برا شو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړې دي، امید ظهیر مل ورته کتنه کوي.
ماندګار نا دولتي ورسپانې په خپل سرلیکنه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له کبله بخنه وغوښته، خدای ډاګیزه نه کړه چې بل اخره ابتدایي پایلې کله اعلانوي. ورسپانې لیکي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دوو مخکښو ټیمونو د بری اعلان د یو شمیر نوماندانو اندېښنه راپورته کړې چې هڅه کوي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي، درغلی ته زمینه برابره کړي او بل اخره د رڼو پایلو پر ځای له درغلی ډکه نتیجه اعلان شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سرلیکنه کې د انتخاباتو د رڼو پایلو په اعلان ټینګار کړی او لیکي په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې شوې چې د یو شمېر نوماندانو ناظرین د کار پر مهال د کمیسیون د کارکوونکو لپاره مزاحمت جوړوي او ان ډېر ځله یې په کارونو کې لاسوهنه کوي. سرمقاله لیکونکی زیاتوي دا کار د دې سبب شوی چې د کمیسیون کارونه وروسته پاتې شي. د ورځپاڼې له قوله د رڼو پایلو د اعلان لپاره مهمه ده چې هر لوری خپله بېطرفي وساتي او پر ځای د دې چې د کارونو د ځنډ او خنډ سبب شي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې هر څه ژر د خلکو ارادې ته په احترام پایلې اعلان کړي. حشتسو ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې د ملکیانو د وژنې روښانه هدف تر سرلیک لاندې لیکلي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر لمونځ کوونکو برید د افغانستان د خلکو د قربانۍ روښانه بېلګه ده. ورځپاڼې لیکي ترهګرې ډلې افغانانو قربانی اخلي او روښانه هدف هم یوازې د خلکو وژل دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو ته د ځانمرګو بریدونو لومړنۍ روزنه القاعده ډلې ورکړه او طالبانو دا کار عملي کړ، نو له همدې کبله طالبان په هیڅ ډول د دې پیښو له مسؤلیت منلو څخه ځان نشي ژغورلی. ورځپاڼه زیاتوي هغه ډلې چې ځانمرګي بریدونه کوي ښکاره ده چې دا عمل ورته روا ښکاري. ویسا ورځپاڼې هم ملکي مرګ ژوبله ملي غمیزه یاده کړې او لیکي د ملکیانو مرګ ژوبله له چارواکو تر سیاستوالو او مدني فعالانو ټولو وغندله او آن په نړیوال سټیج کې هم دا ډول پیښې له سخت غبرګون سره مخ کیږي، خو آیا یوازې خواخوږی د ستر ناورین ته د پای ټکی کیښودلی شي؟ ورځپاڼې لیکي حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت لري چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، ځکه د حکومت مشروعیت په همدې ټکي کې نغښتی دی.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
حافظ د غزنی ولایت خبرې کوم. متاسفانه زموږ په هیواد کې لا هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهۍ سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هغو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري. لکه لومړی دوی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي، دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي، د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي، دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام، د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي، نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوشش کوي زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شمو هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیداره او هوښیار اوسئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د خبرونو وخت راورسید. نوري اس نوري په سټډیو کې د یو اربا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسي پلوسي سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشري او مالکیت وي. میرمن پلوسي د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته د رسیدو په مهال یې وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي. هم کتلي پلوسي چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلي له پوځي قوماندانانو او سرتیرو سره یې هم کتلي دي. امریکای چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. اندرابي دا څرګندونې نن په کابل کې د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې وکړې. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه او ریپورټونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وسم سماره یا زما حق پروګرام خبرېږي چې د انتخاباتو په اړه پروګرام دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زم حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رايو انتقال سرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رايو د انتقال پروسه بشپړه شوی او ممکن په یو څه ځان سره دغه پایلې اعلان شي. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده زرمینا کاکړ میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډیر زیاته مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړل. مې پښتنه له حق پرس سره نه پیلو. حق پرس صاحب، کدي انتخاباتو د رايو د شمیرلو او سرورته د ډیټا د انتقال په اړه باندې ورستي معلومات لوریدونکو سره شریک
کړي. بغان صاحب، تاسو ته کاکړ صاحب ته او تر اډي ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، کمیسیون په یو ډیر مهم مرحله کې قرار لري. درې مرحلې د کمیسیون لپاره ډیرې مهمې دي، چې هغه یوه مرحله چمتووالی دي د ټاکنو لپاره، دوم مرحله د ټاکنو ورځ، درې مرحله د نتایجو تصفیه او اعلان دی. د نتایجو د تصفیه او اعلان په برخه کې موږ قرار لرو. په دې برخه کې دوه مرکزونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از د ډلبندۍ مرکز او ډیجیټلي سنټر دی. دا دوه مرکزونه ایجاد شو ترڅو د ټولې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا شي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې، خیالی او حقیقی رای. او موږ وکړای سو چې هغه رای چې هغه د خلکو حقیقی رای دی، دغه فلټرونو څخه وروسته سیستم ته داخل کو. خوشبختانه په دواړو مرکزونو کې کار مخته روان دی. بدبختانه باید وای چې په عمومي سرور کې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ یو ستونزه ایجاد سو، لاغه دا و چې د انټرنیټ سرعت ډیر کم وو او په وخت او زمان موږ نه سوې کولای چې د غټول معلومات د بایومټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کو، چې بیا کمیسیون په دغه عرصه کې د ډارملو کمپنۍ د انجینرانو څخه د همکاري غوښتنه وکړل او دوی هم راغلل د کمیسیون مرکزی دفتر ته څو ورځې کار وکړي. اخیری دې نتیجې ته ورسېدل چې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ سرعت نور نه زیاتیږي. دا د یو تخنیکی ارزیابۍ څخه وروسته موږ ته دوی معلومات راکړل. وی ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي حل لاره دا ده چې د ایس ډي کارډ په ذریعه باندې موږ د بایومټریکونو څخه دغه ډاټا واخلو او بیا
یعنې که اوریدونکو لپاره لږ ساده سي، کوم چې پونه چې په ډیوایسو کې دي هغه مستقیم د کمپیوټر ته او له کمپیوټر نه بیا سرور ته انتقالیږي.
و دغه هر بایومټریک پایه چې ده لکه ټلیفون د یو پلاش خوندې ځای لري چې دغه ځای کې بیا یو رقم میموري ځای پر ځای کیږي. موږ دې ته ایس ډي کارډ وایو. ایس ډي کارډ دغه ایس ډي کارډ کې دغه معلومات چې په هر بایومټریک کې ست دغه به په دې میموري کې کاپی کېدل، بیا به د میموري څخه عمومي سرور ته انتقالېدل. دغه لار ډیره اسانه و او د ډارملوک انجنیرانو ویل چې په څو محدود ورځو کې موږ کولای شو دغه ټوله ډاټا د بایومټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کړو.
تاسو په خپل خبر کې یادونه وکړه چې دواړو سرورو ته د معلوماتو د انتقال پروسه په چټکه روانه ده. د فیصدي په اساس باندې ولې چې په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار باندې د لومړنیو نتایج اعلان ته وخت پاتې ده، څومره ډیټا داخله شوې ده؟
اوس دغه نقطې ته راتلل، موږ غوښتل چې په دوه درې ورځو کې دغه ټوله ډاټا د ایچ ډي کارډ له طریقې څخه عمومي سرور ته انتقال کړو. مګر دلته یو ډیر غټه ستونزه دا راغلل چې د یو تعداد ناظرینو د دې پروسې مخالفت وکړ. وی ویل چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده تر څو چې موږ درست قناعت رانه کړل سي او شک او تردید پر دې پروسې باندې دوی ایجاد کړي. بیا کمیسیون رهبری تخنیکي همکاران دارالانشا د ډارملو کمپنۍ انجینران د دوی سره کښېنستله، بالاخره دوی قناعت حاصل کړي. وی ویل چې واقعا دا پروسه شفافه ده او دا پروسه په درست شکل باندې مخته ځي. داغه د دوی د تفاهم څخه وروسته موږ دوه ورځې مخکې دغه کار پیل کړي. دوباره بدبخت نه باید وای چې په هر مرحله کې د یو تعداد ناظرینو لخوا څخه شک او تردید ایجادېږي. مرحله سټاپ کوي یا درېږي. تیره ورځ هم د دارالانشا د رئیس اندیښنه دا و چې که دغه کار په دغه شیوه باندې مخته ولاړ سي چې ځینې ناظرین د ریاست جمهوری د کاندیدانو په یو جزئي نقطه باندې انتقاد کوي، بیا بسته ټوله مرحله او دغه ماموریت د ری دا د دې مهمې پروسې د پاره ډیره غټه صدمه ده. نو ځکه دغه پایلو اعلان نیټې ته هم یو نوې صدمه رسیږي.
محترم زرمینی، تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دی، که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسو سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي، د ډلبندۍ په اساس راته ووایي چې څومره څېړل شوي، څومره جدي دي؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت حق پرستی و شنونده های عزیز شما. امیدوارستم جور ساعت من باشن. به تعداد 4528 شکایت که به کمیسیون های ولایتی مجموعا مواصلت ورزیده بود، تعداد 66 شکایت فعلا هم در حال بررسی است که فردا آخرین میاد جریان های بررسی کمیسیون های ولایتی است. انشاءالله 66 مورد دیگه هم تمام میشه. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده، به تعداد 1780 شکایت تصمیم بر رد از اونها گرفته شده و 66669 موارد هم موارد هستن که اصلاحی هستن و پیشنهاد اصلاحی صورت گرفته ده. این موارد به تعداد 1817 محل به بازشماری رفتن، به تعداد 77 محل باطل شدن و همچنان 54 مورد ما جرایم نقدی داشتیم و 8 مورد هم انفصال وظیفه بودن، کسانی که کارمند دولت بودن حتی در مراجع بالاتر، اینا از امکانات دولتی استفاده کردن و یا هم در کمپاین های انتخاباتی حضور داشتن و یا هم در جریان روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص کار میکردن. اینا در مورد انفصال وظیفه از اینا تصمیم گرفته شده و 907 مورد داریم که به نهادهای عدلی و قضایی مرفی خواهند شد، ولی به اساس از این که به تعداد 907 شکایت است، ولی شاید امکان داره که 100 شکایت در مورد یک مرجع باشه، میشه تعداد از این کم شوه. و به تعداد 179 مورد استثنایی داریم که بعض موارد بود که زندگی کمیشنران ولایتی را در خطر منداخت، با اساس کمیسیون مرکزی تصمیم گرفتن که این مورد استثنایی را بررسی کنن و خودشان مشخصا فیصله اخذ کنن.
که در قرنطین پاره را تو وچه د کوم محلونو د کوم مرکزونو رایت اس قرنطین کردیدین؟
دقیق ما بر شما گفته نمیتونم که از کدام مراکز، ولی مراکزی که مشکوک بودن و یا هم در جریان نظارت از پروسه کارمندان ما که در اونجا دیدن که باید این موارد قرنطین شود و یا هم مشکوک بودن، تعداد ناظرین در این مورد شکایت ثبت کرده بودن، این بخشا باید به بازشماری میرفت تا اطمینان حاصل میشد که واقعا در اینجا تقلب صورت نگرفته و یا هم رای های خیالی وجود نداره. و محلاتی هم که باطل شده محلات بوده که در روز انتخابات از طرف بخش های امنیتی و کمیسیون انتخابات اعلان شده بود که در این بخشا انتخابات صورت نمیگیره، با اساس این بخشا چون رای از اونا معیار برای ما نبود و رای از اونا قابل قبول نبود، این بخشا هم باطل شد.
تمخ که دونه وکړه چې شاوخوا 900 داسې قضیه به عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي سوي دي، په دغه کې ستونزه چیرته وه؟ چې د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو کې ستونزه وه، کمیټې برخه کې ستونزه وه، یا هم د کاندیدانو ناظرینو کې ستونزه وه؟
در کل همه موارد موجود بود، در همه موارد شکایت ثبت شده بود. بعد از بررسی ها فیصله به این شد که به تعداد 907 شکایت در مورد جرایم انتخاباتی بود که این 907 شکایت از او امکان داره که 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده باشه، به اساس از این که در مورد یک مرجع امکان داره 100 شکایت به ثبت رسیده باشه. ما به اساس موضوع رو بررسی میکنیم، امکان داره که 150 شکایت یک موضوع باشه و یک شخص به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در کل موضوعات را که شما ذکر کردین از همه بخشا نماینده های کاندیدا هم در اینجا حضور داشتن و مقامات بلند رتبه هم اینجا حضور داشتن. متاسفانه که اینا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. ان شاء الله بعد از اینکه دوره استیناف خواهی تمام شوه، چون اکثرا مواردی که قضایی است و نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه، اینا باید استیناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی. زمانی که جریان استیناف خواهی ها تمام شد، ما مشخصا معلومات کلی را که کیها را معرفی خواهد کردیم با رسانه در جریان میگذاریم.
تاسو کمیسیون ژمنده چې د لومړنیو پایلو اعلان وړاندې دغه ټول شکایتونه وڅرل شي؟
میاد ثبت شکایت کمیسیونای ولایتی 15 روز بود که خوشبختانه فردا انشالله میادش تمام میشه روز پنجشنبه و همه ولایات بررسی خود تمام کردن، فیصله خود ابلاغ کردن، جز دو ولایتی که ولایت کابل که به تعداد کم از شکایاتش مانده و فکر کنم یک ولایت دیگه هم است، دیگه کلا ولایت بررسی خود تمام کردن. کسانی که میخواین استیناف خواهی داشته باشن در جریان 3 روز بعد از تصمیم کمیسیونای ولایتی، اینا باید استیناف خواهی کنن با کمیسیونای مرکزی و کمیسیون مرکزی باز هم 15 روز دیگه به استیناف خواهی از اینا جواب میده.
حق برسته محترم، داسې کوم شکایتونه چې لسوی دي د انتخابات شکایتونو کمیسیون د انتخابات خپلواک کمیسیون په جریان کې اچولې ده، یعنی هغه عدالت چې باید تامین سي، د تاسو له نظره عدالت تامین شوی ده؟
څه په دې برخه کې انتخاباتي نظام له کمیشې چې موږ تاسو بحث پر کړی دوی مهم برخه لري، چې وي د تطبیق اړخ دی، بلې د عدالت تامین. تطبیقي اړخ د اساسي قانون پر اساس د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت او مسولیت دی. عدالت تامین هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په دې برخه کې خپل اجرات کوي. د ټاکنو د قانون پر اساس باندې په ابتدایي پایله کې مهمه دا نه ده چې اتمن به د دوی فیصله موږ ته رسیږي او موږ به خپل ابتدایي پایله ګڼو، مګر په نهایي پایله کې مهمه ده چې د دوی فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دوی فیصله د امانت په شکل باندې سیستم ته داخل کی او نهایی نتایج اعلان کی. یعنی د ابتدایي نتایج په اعلان کی په قانون کې کوم قید نسته چې اتمن به د دوی فیصله مشتر سیږي، مګر په نهایی فیصله کې مهمه ده او په قانون کې قید سوی دي چې کمیسیون د انتخاباتو تر څو چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون ټولو شکایتونو، انتقادونو او انتخاباتي جرایم ته رسیدګۍ ونه کی او خپل فیصله کمیسیون ته وانستي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایی پایله نسی
لاندې. د قانون لمخې ګوره، د نوي قانون لمخې کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې محلونه قرنطین کوي، په خوانی قوانینو کې داسې ذکر شوی و چې دوی خپلواک دي، آزاد دي، خو په نوي قانون کې دوی حق نه لري، بلکې د انتخاباتو کمیسون او د شکایتو کمیسون به کینی ګډه پریکړه وکړي. په دغه کې تاسو سره همغږی وي، یعنی پریکړه دې تاسو په همغږی تر سره شوی.
زه یو بل نقطې ته اشاره کوم، د دې په خاطر چې د موضوع شوازی سي په تیرو ټاکنو کې تیر رهبری د شکایتو د کمیسون دوی پریکړه وکړل چې د کابل ټول رای دی ابطال شي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون موقف ګیری وکړه او دغه د دوی د دغه تصمیم مخه ونیول. ولې؟ ځکه د
پاسیاسي قانون سیاسي مصلحتونه مالته موجود دي، خو د قانون موجود
نه. حقوقي منشأ کمیسون درلودل چې موقف ګیری وکړل په 1155 ماده کې دوی کلمې راجې سوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته، یو د تطبیق د انتخاباتي نظام، بل د نظارت. افغان صاحب کچېری د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون پوسی چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یا د بل ادرس څخه ټاکنیز نظام ته صدمه واردېږي، د ټاکنیز نظام حیثیت، مشروعیت او په کل کې د ټاکنیز نظام حقوقي اړخ ده. دلته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د 1155 ماده پر اساس باندې خپل د اساسي قانون پر اساس خپل موقف ګیری اعلانوي. هغه مراکز چې اوس د دوی لخوا څخه قرنطین کیږي یا با شمارې ته ځي یا تفتیش په هغه کې ترسره کیږي، تیره شپه هم د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون منشي الیاسی صاحب په طلوع کې خبرې درلودلې. ده وویل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ سره دغه تفاهم ته رسیدلی دی چې موږ هم غواړو یو تعداد مراکز تفتیش کړو، خپله کمیسیون هم غواړي یو تعداد مراکز تفتیش کړي، او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون هم غواړي چې یو تعداد مراکز تفتیش شي. موږ نه غواړو چې یو مرکز یو ځل د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون په پریکړه تفتیش کو، بیا بل ځل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه باندې تفتیش کو. یعنی دوه ځله باید یو کار سرته ونه رسیږي، دوه واره باید وخت ضایع نه سي. نو ځکه هغه فیصلې چې دوی کړي د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون، هغه فیصلې ټول افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه ټول تطبیق کړي. اما تطبیق په وخت او زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د برنامه مطابق، ترڅو هم موږ خپله با شماري سرته ورسو او هم د دوی تفتیش او با شماري سرته.
اغلی زمینه کاکړ، تاسو مخکې یادونه وکړه څومره محلونه تفتیش ته تللی؟
به تعداد 1870 محل و بازشماری رفته که متاسفانه بعض مشکلات اونجا وجود داشت و شکایت در این مورد ثبت شده بود که محلات باید به بازشماری بره. در قسمت حرفای حق پرست صاحب ما بگویم، در قانون تعدیل شده زمانی که تعداد از محلات کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین میکنن که باید بازشماری شوه، این محلات کمیسیون انتخابات دوباره شمارش مجدد میکنن در حضور نماینده کمیسیون شکایات و همچنان نهادهای ناظر. یعنی زمانی که محلات را که ما قرار است که بازشماری کنیم، این را کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری میکنه، ولی در اونجا نماینده های کمیسیون شکایات و همچنان نماینده های نهادهای ناظر حضور می داشته باشند.
که در طرز عمل پاله راتو و چه؟ دلته خود دوه رقم رای موږ تاسو لرو، یو الکترونیکی له رای چې د ډیوایزو کې دي او بل هم په صندوقونو کې رای دي. د رای طرز عمل څه ډول بشمیرل کیږي؟
در مورد رای های بایومتریک هدف شما است؟
بله.
در طرز عمل های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد میار قرار گرفتن رای بایومتریک و یا هم عدم میار قرار گرفتن رای بایومتریک چیز ذکر نشده، ولی در طرز عمل های کمیسیون انتخابات ذکر شده. اینا هم از رای بایومتریک حمایت کردن، نهادهای ناظر هم از رای بایومتریک حمایت کردن، جامعه جهانی هم حمایتشان از رای بایومتریک بود. اکثرا کاندیداها هم تصمیمشان به این است که باید رای های بایومتریک قابل قبول باشه و اکثر مردم افغانستان هم قبول کردن که باید رای بایومتریک معیار باشه به خاطر شفافیت بیشتر پروسه. خب لااقل ما از یک مرحله باید به خاطر شفافیت پروسه آغاز می‌کردیم. اگر رای بایومتریک معیار نمی بود، ما دوباره مو چالش های 2014 در پیش رو داشتیم. به اساس از اینکه ما یک پروسه شفاف داشته باشیم، عادلانه داشته باشیم، به اساس تصمیم کمیسیون انتخابات و همچنان نهادهای ناظر، ما هم موقف گیری ما به این است که تنها برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم رای بایومتریک قابل قبول است.
د اقبرس به موږ د معلومات لمخه ځینی بایومتریک دستگاهونه استیکارتونه ورکسوی دي، که په عام اصطلاح موږ تاسو وایي میموري کارتونه ورکسوی دي. د دغه دستگاهو سرنوشت په څنګه کیږي؟ رای به شمیرل کیږي یا به همداسې قرنطین کیږي؟
مننه افغان صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې ویلای سم چې کمیسیون مشخص طرز عمل لري. یو د یو کاندید د حق تشخیص والی دی چې هغه موږ د رای پاڼو پر اساس باندې کولای سو باید صندوق ته مراجعه وکړو. د یو کاندید که متوجه سو د یو کاندید د رایو د حق تثبیت او تشخیص دی، دا یوازې د رای پاڼو پر اساس موږ دا تشخیص کولای سو. د مثال په ډول په یو محل کې الته مهندسي سوی ده، تقلب سوی دی، رای پاڼې د یو کاندید د پاره یو 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 کاندید مثلا احمد یو کاندید دی، احمد په رای پاڼو کې لس رای وړي دي، خو په ریزل شیټ کې احمد ته یو رای رسیدلې او د ریزل شیټ عکس اخیستل سوی دی، انتقال سوی و بایومیټریک ته. اوس که موږ د احمد کاندید د رای چې د اخیست دغه حق موږ غواړو چې تشخیص کو، موږ باید ولاړ سو دغه محل یا د مرکز با شماری کو، تفتیش کو او هغه رای پانی وګورو چې دغه رای چا ته ورکړل سوی دی. یعنی د یو کاندید د رایو د حق تشخیص د رای پانو پر اساس باندې کېدلی سي او د رایو صحت او نصحت د بایومیټریک په ذریعه کولای شو. دغه دوه بحثونه ډیر مهم دي افغان صاحب. که غواړو چې یو رای صحت او نصحت معلوم کو، موږ باید بایومیټریک د سکا ته مراجعه وکړو چې آیا د مثال په ډول
مطلب دا استیکارټونه نسته.
زه خو دغه خود دلته د مشخص طرزالعمل د دغه دواړو بخشو د پاره موجود دی او د میموري کارډونو د پاره یا د استیکارټ د پاره کچيري د یو بایومیټریک څخه استیکارټ استل سوی، دا سیمانه لري لکه ګر سره چې بایومیټریک وجود نه لري، ځکه هیڅ هغه بایومیټریک هیڅ ډاټا نسته. کله چې ډاټا موجود نه وي، دلته مشخص طرزالعمل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لري،
صندوق ته مراجعه کیږي.
موږ شاوخوا 2000 نور بایومیټریکونه هم کرندن کړي دي. هغه بایومیټریکونه دي چې نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ نه دی کړی، یا جام سوی دی، یا چارج خلاص سوی دی، او یا دغه ځینې نور تخنیکی ستونزې پکې ایجاد سوی دي. د دغه بایومیټریکونو د سرنوشت د ټاکلو لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون شکایتونو ته رسیدګي کمیسون چې خپل فیصله واسطه بیا کمیسون د دوی فیصله ګوري چې آیا د دوی کوم برسیان او فیصلی چې کړی دي، یا کوم د تفتیش تقاضا چې کړی ده، بشماری تقاضا چې کړی دا د دغه مشخصو مرکزونو محلونو او بایومیټریکونو په اړه دي کده نور. بل مسله د بشماری وو، د بشماری مدیریت او د دې ترڅنګ د بشماری دغه عملی کار چې تر سره کوي دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کارمندان کوي. که څه هم فیصله به د شکایتو د کمیسیونی چې تاسو د تفتیش وکړي، بررسي وکړي او بشماری وکړي، مګر دغه کار انجام کول، سرته رسول، مدیریت کول دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کار دی. د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون نماینده د یو ناظر په حیث باندې دریږي او د دې پروسې څخه نظارت کوي. بل مسله چې دلته یادونه وسول د مشخص طرزالعمل ده، دواړه کمیسونونه خوشبختانه په مهنګۍ باندې کار سرته رسي او دواړه کمیسونونه رهبری دی ملي پروسې ته تعهد لري چې عدالت هم تامین سي او په زمن کې دغه ملي پروسه نهایی پایلې د خلکو د رایو پر اساس باندې اعلان سي او هغه کس د ولسمشر په حیث باندې و خلکو ته ورو پیژندل سي او اعلان سي چې هغه واقعا د افغان ملت د ارادې تمثيل.
غیر زرمینه کاکړ، داسې اندېښنې موجوده وه، هتر راپورونه موږ درلودل، د انتخابات خپلواک کمیسیون هم دا تایید کړ چې په سرور باندې حمله سوي دي، هتا څو واره هکرانو غوښتل چې دغه ډیټا لاسرسی پیدا کی. په دې برخه کې تاسو ته کوم شکایت سوی ده، د کوم کاندید لخوا یا کوم بنسټ لخوا؟
به اساس قانون انتخابات میاد ثبت شکایت روز انتخابات پیش از روز انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و 48 ساعت بعد از روز انتخابات است و بعد از 48 ساعت هیچ شکایت قابل سمع نمی باشد، ولی در کل بررسی هایی را که ما از حالات می داشته باشیم، حالات انتخابات، ما در پلوی از اینکه یک محکمه انتخاباتی هستیم، خود ما هم من حیث ناظر حضور می داشته باشیم، هر آن چیزی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مشاهده خود دیده باشد که مشکلات وجود داشته باشد، توصیه های به کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در این مورد.
حق پرست کمیسیون جمعنده چه محلویش سرسم چه ده میزان او ویشته مده
د رای لمړنۍ پایلې اعلان چې یو تعداد ناظرین بدبختانه پر ځای دي چې د دې ملي پروسې سره همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او دغه نظارت او مشاهده د مشخص طرز العمل پر اساس باندې د تخنیکی اړخه په درست شکل باندې سرته ورسي. یو شمیر ناظرین دوی آگاهی د ټاکنو څخه او همدارنګه د مشخص د مشاهدي او د نظارت د طرز العمل څخه نه لري. په ډیرو جزئي مسایلو کې دوی مکمله مرحله سټاپ کوي چې دغه خپل موږ وخت لاس ورکو، یعنی موږ کولای سوچ په یو دقیقه کې د یو مکمل شخص ډاټا انتقال کو، یا په څو ثانیو کې، په یو ثانیه کې، یا په څو ثانیو کې هغه تخنیکی ارزونه چې ترسره شوې ده. یعنی په یو ورځ کې په زرګونو ډیټا موږ کولای سو د بایومیټریک څخه عمومي سرور ته انتقال کړو، مګر بدبختانه دا پروسه دونه رو روانه ده. یوازنی غټ اساسي عامل دا دی چې یو تعداد ناظرین د پروسه د ورځې په جریان کې څو ځله سټاپ کوي، موږ وخت لاسه ورکو. که چیرې په دغه منوال باندې دغه کار ادامه پیدا کړي، موږ اندېښنه لرو چې په ویشتم د میزان کېدای شي چې پایلې اعلان نه کړو. اما که چیرې دغه پروسه په دغه منوال مخته ولاړ نه سي، زموږ سره ناظرین همکاري وکړي، تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي، په درې شفټه کې کار کوي، موږ مطمئن یو چې په ویشتم د میزان ابتدایي پایلې اعلان
کړو. انتخابات شکایتونو کمیسون خپل دی او محکمه حیثیت لري، ان صلاحیتونه ډیر زیات دي. لکه مخکې چې خبره سبا یادونه وکړه، ځینې ناظرین، البته د کاندیدانو ناظرین، بنسټونو ناظرین هلته راځي، یو ډول نه یو ډول مداخله کوي. یعنی دوی خپل تخنیکی برخه کې پیګین ځان معلومات، ځان ته معلومات غواړي، د عمومي لوی ملي پروسه دري. په دې برخه کې د تاسې اقدامات څه دي؟
در کل ما نمیتونیم جلوگیری از مشاهده ناظرین کنیم. این حق از ناظرین است که باید از جریان پروسه کلا نظارت داشته باشند و نهادهای ناظر هم تا فعلا کمیسیون انتخابات نگرانی های خود با ما شریک نساختند در این مورد. انشاءالله اگر اینا اقدام کنند نگرانی های خود شریک بسازند. کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک محکمه انتخاباتی توصیه های به نهادهای ناظر خواهد داشت که جریان بررسی های خود ادامه بدهند و مشاهده داشته باشند از پروسه، ولی پروسه را به شکل پیش برن که خلالیت در کار کمیسیون پیدا شد.
در طول سی چه لمرانه پایلو اعلان اولان دی بتاسی طول اغا شکایتون رسیدگی کردی؟
دقیقا به همه شکایت رسیدگی شده، به تعداد 66 شکایتی هم که بررسی نشده، انشالله فردا کلن تمام میشه و به کل شکایت کمیسیون ولایتی بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن. بخش های استینافی هم که 15 روز وقت داره که کمیسیون مرکزی باید استیناف خواهی از اینا را جواب بده و تصمیم در مورد قضایای استینافی داشته باشن. انشالله در جریان مدت معینه که قانون بر ما داده 15 روز میاد بخشای استینافی از درو هم رسیدگی میکنن انشاءالله.
درسته پختانه پتوگ من دی حق پرست بداره توه چه بخواه دا سویر موجوده و چه ممکن زین حکران، نرایوال حکران و پکردنن یا سیمیز حکران دی انتخابات و مرکزی سرور حکی دا غویر تومر پرزای دا و تومر رفصه بیده؟
تر ډیره بریده پوری په دې عمومي سرور کې او بایومیټریک دستګاه غا داخلي انټرنیټ چې د دوی ترمنځ وصل دی، د ساده سافټویر او ټکنالوژي نه د پکې استفاده سوي چې په اسانۍ باندې هغه هک سی او هایکران دی عمومي سرور ته داخل سي. په ډیر لوړ ساته په ماډرن ډول باندې ټکنالوژي په دې کې ځای پر ځای سوي ده او سافټویر څخه استفاده سوي ده، او مکمل نور هغه سکیورټي نشي دغه د هک مخه نیولې سي. خوشبختانه په ډیر ماډرن ډول نی داغه سکیورټیانو تدابیر نیول سوی دی، امنیتی تدابیر ورته نیول سوی دی. او یو غټترین علت هم دا و چې موږ د ژورنالیستانو کیمرو ته اجازه نه ورکوله چې دوی دغه عمومي سرور څخه تصویرونه واخلي، ځکه کده دی عمومي سرور موډل معلوم سی، نوم یې معلوم سی، مشخصات او داسې بیا هیکران تر ډیره بریده پوری دوی خپل هدف ته رسیدلی سی. کیدای سی چې حملی صورت نیولې وي، ځکه زموږ تاسې په ساده دغه باندې ویلی سر موږ تاسې پر فیسبوکونو باندې هم کېدای سي روزانه حملې وي، مګر هیڅوک نه کامیابه کیږي ځکه سکیورټي قوي ده. نو د سکیورټي په برخه کې، په دې برخه کې تدابیر شته، او انجنیران د ډارملوک تر هغه وخته پورې چې دا پروسه ختمیږي زموږ سره خپل همکاري کوي، هم د حق د مخنیوي په برخه کې، او هم د دې ترڅنګ چې دغه عمومي سرور د نور تخنیکی ستونز سره مخامخ نسی. زموږ امید دا دی چې په دې برخه کې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو حوصله مندي غواړو، او دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه امانت چې افغان ملت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی هغه به اعلانېږي، او یو منتخب ولسمشر به د خلکو د رایو پر اساس باندې د کمیسیون لخوا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ویان د اغلی زرمینی کاکړ له تاسو نه دوړنه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون کړو. درنو اوریدونکو تر بیخې چارې
زما رایه زما حق
د دوشنبه او جمعه پورزو له آزادی رادیو.